یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په قطر کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي؟ تر اوسه ولې اور بند نه دی شوی؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
په قطر کې د حکومت او طالبانو هیاتونه نن مخامخ جلسه کې پر اجنډا بحث کوي. محمد اکبر چې د افغانستان د زعفرانو د بابا لقب ورکول سوی ومړ. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل سي. په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت پلاوی وایي چې په پام کې ده نن د طالبانو له پلاوي سره په عمومي غونډه کې خبرې وکړي. له کابل څخه قطر ته د استول سوي پلاوي غړي فوزیه کوفي نن ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو د پلاوو د تماس ډلو پرون د اجنډا پر سر طرزالعمل او داخلي اصولو بحث وکړ.
قرار به ایشد که امروز
پریکړه وشوه چې د دواړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیلو دوه خواوو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبې پورس په قطر کې پیل شوې. دواړو لوریو ویلي چې تر اوسه د دوی ترمنځ تماسونو چاپیریال مثبت دی. د افغانستان د زعفرانو بابا محمد اکبر پرون دوشنبه د درې اتیا کلونو په عمر په هرات کې په حق ورسید. محمد اکبر له لومړنیو کسانو و چې په 1902 لمریز کال کې د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ په ګولمیر سیمه کې زعفران وکرل. هغه په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د زعفرانو د بدیل کښت په دودولو کې مهم نقش درلود. محمد اکبر زوی جلیل احمد ازادي راډیو ته ویل چې پلار یې د مغزي سکتې له کبله مړ سو. مخکینی ولسمشر حمید کرزي محمد اکبر ته د زعفرانو د بابا د لقب ترڅنګ د وزیر محمد اکبر خان میډال هم ورکړی وو. د بلخ ولایت د شوزو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری سوی. د بلخ د شوزو چارو رئیس شهله حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې نجلۍ چې اصلا د کابل اوسیدونکې ده او یو کال مخکې یوه پاخه سړي ته واده سوې وه د دې سړي 5 زامنو او 2 زومانو جنسي تیری کړی دی. د بلخ د امنیې قوماندانۍ ویان عادل شاه وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسان نیول سوي او دوسیې څارنوالۍ ته استول سوي دي. د شپږیزې لیګ وم پړاو سیالوي کې مساینه کتلان او بند امیر شمران لوبډلې نن مبشین یوه بجا سره مخامخېږي. په کابل کې د نن ورځې ګټونکې لوبډله به پیلوبې ته لاره پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوې نن د اتصالات 4G شپږیزې کرکټ لیګ وم پړاو سیالۍ په لړ کې د مساینه کتلان او د بند امیر شمران سره مخامخ شي. دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه دوه لوبډلو لپاره.
د کابل بازانو لوبډله توانېدلې چې پایلوبې یا فاینل مسابقې ته لاره پیدا کړي. د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ د سپتمبر پر 6 پیل شوې وي چې تر سبا چهارشنبه دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل سي. ډونالډ ټرمپ دا خبره تر هغو راپورونو وروسته وکړه چې پکې ویل سوي ایران په پام کې لري. یوه امریکایي ډیپلوماټ د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غچ کې ووژني. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې وویل د امریکا په وړاندې هره حمله به که په هره بڼه وي زر برابره سخت ځواب سي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی په جنوري میاشت کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه ووژل سو. ډونالډ ټرمپ لیکلي داسې راپورونه شته چې ایران شاید د تروریست رهبر سلیمانی د وژنې په تړاو کومه وژنه یا حمله پلان کړي. ځینو امریکایي چارواکو رسنوي ته ویلي چې ایران په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر لانا مارکس د وژنې پلان لري. د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه له ایران څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او د خلیج دو عرب هیوادونو متحده عرب اماراتو او بحرین ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو دړون د لاسلیک په ویاړ نن په سپینه ماڼۍ کې غونډه جوړوي. ټرمپ چې غواړي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې خلکو ته وښيي دا یو رښتینی تاریخي تړون بللی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي له اسرائیل سره د متحده عرب اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېدل به په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت ته لاره هواره کړي. اسرائیل له متحده عرب اماراتو سره د اړیکو د عادي کولو تړون د اگست پر 13 او له بهرنی سره د سپتمبر پر 11 لاسلیک کړ. اسرائیل د دې تړون له مخې ژمنه کړې چې د لویدیځ غاړې اشغال سوي سیمې به له خپل قلمرو سره نه زمیمه کوي. او یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنه کړې او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلینډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبال کبله شدیده بېوزلۍ 10% زیاته سوې او د واکسین ورځنۍ پوښښ هم هغه حد ته رقم سوی چې په 1990 کلونو کې وو. د دغه بنسټ یوه مشر مخکښ بشرپال بیل ګیټس چې د نړیوالو روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه اوښتی او له دې ډلې تر 1 میلیونه زیات کسان روغ سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرزالعمل او کاري اصولو پر سر پر جزئیاتو بحث او خبرې کړي.
دا کاری ترسل عمل عمومی غوند ته د ارایه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د مصالحه دی عالی شورا مرستیال حاج الدین محمد هم په خبرونه کې را سره دی. د تاسو څرګندونی هم در سره شریکو. په 19 بحث 15 دقیقې کې د اوربند مسله چیرو.
د طالبانو جنو مشرانو د خبره ازادي د لایف کې هوتل عوامل به موږ د جګړې یار تشخیصو وروسته به بیا اوربان کوي.
دا به هم واوري چې د غزنی له شاره هندوان او سیکان وتلی دي خو یو کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زما نوم راجا رام دی. په شاره کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د هغه تګلارې په اړه غونډه کړې. غونډه کوي چې د تماس ډلې لخوا جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلارې پرون د تماس ډلې لخوا ورستې شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. امید زهیرمل موضوع سره له کابل را سره دی. زهیرمل صاحب، د سولې د خبرو ورستي جزئیات څه دي؟
د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی له طالبانو سره نن هم غونډه لري. خدا غونډه شیبر صاحب د پرونی او د تیرې ورځې غونډې سره په دومره توپیر باندې کیږي چې تمه ده په دې غونډه کې پر هغه تګلارې باندې بحث وشي چې په دوه وړاندې غونډو کې د چا تماس ډلې کړي وي او د چال چلند اصول او معیارونه او قوانین پکې تقریبا د دوی په اصطلاح باندې وځي شي په هغه باندې سره بحث وکړي او دغه ورسته کی که څه هم تمه و چې رسمي مذاکرات دواړه لوري د دوشنبه پورې پیل کړي خو لا هم دا خبرې نه دی پیل شوې. دواړه لوري به نن هم دا ډول طرز العمل یا هغه تګلاره چې دوی جوړه کړې ده یا به یو منی یا به پکې د بدلون لپاره وړاندیزونه راولي او یا یې هم شاید رد کړي. د سولې په چارو کې دولت وزارت وایاندي ناجیان ولی نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې نننۍ غونډه د رسمي خبرو د پیل لپاره نه ده.
پرون د سولې مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړې او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
تیره شپه ناوخته هم د حکومت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری رسنیو ته په خپل سولي پیغام کې ویلي چې نن د سولې یعنی هدف پرونو چې د سولې مذاکرات او تماس ډلې د کاري اصول او طرز العمل په اړه باندې تفصیلي خبري کړي او د عمومي غونډې لپاره چې نن کیږي چمتو کړي. د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان هم ازادي رادیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي چې په دې غونډه کې د کاري اصول او راتلونکو غونډو او مذاکراتو د مهالوش په اړه باندې خبري شوې دي.
زهیر مل صاحب، مخکې تر دې چې حاجي صاحب دین محمد ته ورشو، له تاسو یو بله پوښتنه شته چې د تګلارې یا طرز العمل مهم ټکي تاسو ترلاسه کړی دي چې څه دي؟
بلی که څه هم د دواړه لوري دغه طرز العمل هغه خپل داخلي تګلارې خیوي چې رسنی زکی نه خو هغه معلومات چې موږ په لاس راوړي د دې تګلارې د جوړیدو لپاره د دواړو ډلو لخوا چې تماس دلې او یادې د ولستنې غړیتوب لري دوه غونډې وشوي چې لومړی د اکشن به پورې زو دویمه 13 شپه و هغه معلومات چې موږ از قطر کې د وی خبره سرچینې لخوا تر لاسه کړي دا چې په دې تګلارې کې هر غړی باید په خپل وخت غونډې ته راشي یو بل ته متقابل احترام ولري دی او بل نظریاتو ته احترام وکړي د خبرو کولو په نوبت باندې بحث شوی دی چې خبرې څوک کی څه ډول یو کی د غونډې اصول باید څه شی ووسی هغه البته د مذاکرات پر مهال باندې کله پیلږي دا مهم ټکی دی چې د تګلارې په اډانه یا چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شوی دی
مننه زهیر مل صاحب حاجی صاحب دین محمد د مصالحې ډلې شورا مرستیال خبرونه ته شرحلی که په پیل کې دې طرز العمل تراشو فکر نه کوي چې د طرز العمل په اړه خبري وزنډې دي
بسم الله الرحمن الرحیم دا خو ښکاره خبره ده چې د څه وړ موضوع نه درنه موضوع ده څنګه وخت چې خلک جوړ کړو چې په دې ورځ کې د طرز العمل باندې خبره کیږي او بل ورځ په اجنډا یې او بیا واسه مذاکره شروع کیږي نو دا ګرین کارت دی چې دې لپاره چې دوی سره خی او توافق ته ورسیږي که په دې موضوع دوی یو مجلس یا دوه مجلس کړي او یا یې وکړي دا په یعنی د خبرې د ځنډېدو معنا نه لري ځکه چې که په مجلس کې اصول او طرز العمل دا معلوم وي مجلس په اسانۍ باندې نتیجې ته رسیږي زه د هغې نه خو لکه څنګه چې مخکې ورور دا خبره وکړه چې چېرته څوک به خبرې کوي یا خبرې به څومره وخت وي او یو د بل خبره به اوري که نه اوري او مثلا د مجلس شروع ختم او موضوعات د موضوع نه وتل نه وتل دا ټول دا شیان دي چې که دا نه وي مجلس کې مراد مجلس ګډوډېږي او که دا مراد شي نو بیا مجلس خبرې چې ورته اچول کېږي هغې هغې سره د نتیجې ته رسیږي
حاجي صاحب تاسو څومره اټکل کوئ چې په طرز العمل څومره نورې خبرې کېدای شي
که زه فکر کوم چې دغه د اجنډا موضوع دوی د دې سره شاملوي نه ځکه چې هغه اجنډا ته کینول د اجنډا هم همدغه د ډېره برخه امکان لري نه پوهېږم چې دا به تماس ګروپ په ذریعه وکړي او که عمومي مجلس کې به وکړي ځکه هغه هم یو موضوع ده چې په اجنډا باندې تفاهم ته رسېدل یا قلم کوم موضوعات موږ بحث ته راواچو چې د هغې نه موږ اجنډا معلومه کړو که نه نو دا دغه د دې سره ډېر مهم ټکی چې دی هغه دی او دا دغه خبره شاید ډېر وخت ونه نیسي دا د طرز العمل خبره
د اجنډا په ارتباط تر اوسه پورې چې کوم راپورونه خپره شوي دي د افغانستان حکومت په اوربان باندې ټینګار کوي او وایي چې په پیل کې به د اوربان مسله مطرح کړي طالبان څه غواړي
دقیق معلومات نلرم خو څومره چې پوهېږم که چېرته موږ موضوع د یعنې دا موضوع حل کول وي نو که یوازې اوربان باندې موږ بحث وکړو نور موضوعاتو باندې بحث ونه کړو خو معنا دا ده چې به فکر به وشي چې حکومت خپل ځان نه جنګ کړی او نور بیا به خپل نظام چلوي او نور خبرې ته به غوږ نه نیسي ځکه دا د دې لپاره زما په خپل خیال یا لکه هغوی چې وایي چې د جګړې عوامل د بندېدلو هغې باندې باید اول خبره وشي چې دا د طالبانو موقف دی نو دې دواړو کې داسې یو لاره کېدای شي چې دوی دواړه یو کرکج باندې کاروتي او مجموعه باندې چې هغه کې اوربان هم شامل وي هغه کې د آینده نظام هم شامل وي هغه کې د ټول شیان شامل وي بیا یو دې خبره وکړو چې بیا په دې باندې بحث وکړو چې لکه چې په دې موضوعاتو خبرې کوو او منځ کې باور سره راشي نو بیا وایي چې اوس کومه خبره اوله کوو کومه دوامه کوو کومه درېمه کوو هغې ته بیا اسانۍ پېښېږي خو که داسې چې مثلا یو سړی وایي چې دا ما خبره وکړه او دا بله پرېږده
محترم فکر نه کوي که چېرته په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوي دواړه خواوې دا به ډېر وخت ونیسي بهتره نه ده چې په یوې موضوع باندې امنا وکړي بیا دومې ته لاړ شي بیا درېمې ته
نه چې دومره سره توافق وکړي چې کوم کوم موضوعاتو باندې بحث کوو
نو خو کېدای شي په طرز العمل کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه
اطمینان پیدا شي نه دلته لکه او ترجمه مل خدا دی چې مثلا خبر ته وګورئ نشي د دقیقې ادري دقیقې خپل نظر وای او په دومره دغه باندې دینه خواته به ما اجندانه بنوځي دا ترجمه چوده خبرې دي او اجندا د هغه نه څه فرق کوي خو ما مخیل چې زنه په زم چې دی اجندا به د تماس ګروپ ته سپاري چې دوی سره ما تعین کی او کنا ته مهم مجلس کې ورغان بحث کوي نو دا په هر صورت یعنی لکه خبرو کې ګړ طرف ته یو د اطمینان په کار دی چې دا خبرې مونږ مخکې بیایو او بلاخره په خندونو باندې یا کوم چې پکې مشکلات دي هغه لپاره حل لارې لټوو نور چې کوم پیدا شي د خلک خبره شي.
مننه حاجی صاحب دین محمد د مصالحې د عالی شورا مرستیال.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او اوس هم اقتصادي خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان د سوداګریزو توکو صادراتو کې د تیر کال په پرتله 3.16% کمښت راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د غشان پاکستان ته د افغانستان د محصولاتو واردات له 9.1 میلیون ډالر څخه 2 میلیون ډالر او 55.5% ته راښکته شوی.
بل سختګي چې د داسې سختګي په د کووید 19 یا د کووید 19 ناروغي د وجې څخه چې دا یو جهانی او منطقي مشکل و رامنځته شوی دی.
د نوموړي په خبره پاکستان د روان کال د جولای تر میاشتې 1.15 میلیون ډالر صادرات درلودل. په داسې حال کې چې دوی د تیر کال تر جولای پورې 1.4 میلیون ډالر صادرات لرل. د پاکستاني رسنیو د رپورټونو پر بنسټ پاکستان حکومتي بانک هم په ورته موده کې نورو هیوادونو ته د صادراتو لکه مخت خبر ورکړی. په دغه رپورټونو کې راغلي چې د حکومت صادرات په جولای کې 14.5% ته یعنی له 2.2 میلیارد ډالر څخه 1.98 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی. پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ درې عمده لارې د چمن، تورخم او غلام خان لارې پرانستل شوي خو تر دې دمه وروسته پاتې معاملې جبران کړي نه دي. پاکستان او افغانستان ډېر د چمن او تورخم له لارې سوداګري راکړه ورکړه کوي. په هرات کې د شولې حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیات شوی دی. د هرات د کرنې ریاست د کرنې د چارو امیر بشیر احمد احمدی وویل چې په هرات کې باید سږ کال 15% ټنه وریجې حاصل ورکړي چې د حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیاتوالی ښیي. د شولې د کرکیلې ساحې د هرات پنجل ګذرې پښتون زرغون اوبې چشت ولسوالیو او لږې په ادرسکن او شینډن ولسوالیو کې دي. د هرات د کرنې مسؤلین وایي دغه زیاتوالی د کرکیلې د ساحې د زیاتېدو او دغه راز د کرکیلې له نویو لارو چارو څخه د بزګرانو د پوهاوي په دلیل رامنځته شوی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 4.8 افغانۍ.
وړاندې د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه لرو چې د افغان سولې په اړه هم ځینو موضوعات څېړلې دي. خو مخکې تر دې چې د دې ورسپانو پاڼې راوړو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران لخوا هر ډول برید به له ډېر ستر غبرګون سره مخامخ شي. نوموړي دا خبره د هغه خبري راپورونو په ځواب کې کړی چې وایي ایران د وژل شوي قاسم سلیمانی د غچ لپاره د یو امریکایي ډیپلومات د وژلو پلان جوړ کړی و. اجملان په سټوډیو کې راسره دی انسب په دې اړه نور تفصیل سره.
ډونالډ ټرمپ پرون نا وخت پر خپل ټویټر ولیکل د ایران لخوا د امریکا پر ضد په هر بڼه او هر ډول برید به پر ایران له داسې برید سره مخ شي چې د پوینا پسترواله کې بزر چندي. د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په میاشت کې بغداد ته نږدې د امریکا د ډرون الوتکې په یو برید کې وژل شوی و. ټرمپ ایران ته د خبرداری په داسې وخت کې ورکوي چې د پولیټیکو په نوم باندې خپرونې د هغوی د او په اړه رپورټ ورکړی چې وایي ایران په جنوبي افریقا کې د امریکا پر سفیری لانا مارکس د برید پلان جوړ کړی دی. نوموړی د ولسمشر ټرمپ نږدې ملګری بلل کېږي او نږدې کال وړاندې په افریقا کې د امریکا په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر په توګه یې دنده پیل کړې ده. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې دا هم ویلي چې د رسنیو د رپورټونو له مخې ایران ښایي د ده په وینا د تروریستانو د مشر قاسم سلیمانی د غچ لپاره د ترور او یا نورو بریدونو پلان ولري په امریکا باندې. د پولیټیکو دغه خبرونې د ځینو استخباراتي سرچینو حواله ورکړې، د امریکا د استخباراتو حواله ورکړې ده او په دې کې یو کس چې نوم یې نه دی اخیستلی او د امریکا د استخباراتو رپورټونه یې کتلي دي، هغوی ورته ویلي چې د ایران حکومت په جنوبي افریقا کې د امریکا په سفیر باندې د ترور په هڅه باندې غور کوي. دوی وایي چې د امریکا چارواکي د دغه برید د هڅې یا پلان په اړه ان له پسرلي نه خبر وو، خو په دې وروستیو کې دغه ګواښ چې دی ډېر واضحه شوی او روښانه شوی دی. یو چارواکي دا هم ویلي دي چې خپله د امریکا سفیره لانا چې په جنوبي افریقا کې ده دا د دغه ګواښ نه خبره ده ورته ویل شوی دی. اصلا د امریکا لخوا قاسم سلیمانی په 13 جنوري میاشت کې په بغداد کې په ډرون حمله کې ووژل شو. امریکا په هغه وخت کې د هغه ملیشو په سره د ملاتړ باندې تورناوه چې په بغداد کې په امریکایي ځواکونو او د امریکا په متحدانو حمله کوي. په هغه وخت کې ایران بیرته په بغداد او بخی په عراق کې د امریکا په هډو باندې برید کړی و. نو دا نوې څه دي چې اوس پکې په دغه قضیه کې رامخته کیږي.
مننه ان صاحب. و مورید چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ کې د غچ اخیستو په نیت برید وکړ، له سخت خبرګون سره به مخامخ شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د سولې روانو خبرو اترو او د نوي کابینې په معرفې کې دوه باندې لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. دغه رسپانو ته نجس صاحبي کتنه کوي.
هشت سو رسپانې د یو شمیر هغو طالب چارواکو څرګندونې راخیستې چې ویل یې د افغانستان په اساسي قانون کې باید تعدیلات راشي. رسپانې لیکلي طالبان په دې باور دي چې د افغانستان اساسي قانون له اسلامي شریعت سره برابر نه دی او باید پکې بدلون راشي، خو سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون یو جامع قانون دی او تعدیل ته اړتیا نه لري. د سرمقل لیکونکو په وینا کې چیرې طالبان پلمې جوړول پریدي دا به سولې ته لاره هواره شي. لیکوال ټینګار کړی چې د افغانستان په اساسي قانون کې ټول ارزښتونه په پام کې نیول شوي او کچیرې طالبان پرې نیوکه لري نو له قانون پوهانو دینی علماو سره دې پرې خبرې وکړي او له هغه پرته دې د قانون بیا ځلي ولولي او خپل غوښتنو باندې بیا غور وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې په مسلې سرمقاله لیکلې ده. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې ولې له دومره حڅو او تیرېدونکو سره سره بیا هم طالب ډله اوربند نه کوي او یا یې تر اوسه نه دی کړی. د سرمقل لیکونکو په باور یو حقیقت لکه لمر روښانه دی، هغه دا چې پاکستان او پاکستان په شان نور دښمن نوري په هیڅ ډول څول نه غواړي او د دې لپاره به تر خپل نفوذ لاندې هم طالب ډله او هم نورې ترهګری ډلې په افغانستان کې جنګوي. سرمقل کې راغلي له سولې سره هم مهاله د جګړې دوام د باور پر ځای د بے باورۍ فضا پیوړې کړي، خو په کار د چې طالبان د افغان ملت غوښتنه ومني او اوربند وکړي. سرمقل لیکونکي پر طالبانو غږ کړی چې د سولې لپاره په مستقلانه توګه رامخته شي او د دې لپاره تر هر څه مخکې اوربند وکړي. او مسیر ورځپاڼې بیا د کابینې معرفي کېدو ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې ادعا کړي چې د کابینې په نویو غړیو کې داسې سیرې هم شته چې مخکې هم په لوړو حکومتي څوکیو دندې ترسره کړي او ځینې بیا نورې سیرې دي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله ولسمشر غني ترمنځ د معاملې پر بنسټ پر دندو ګمارل شوي دي. د سرمقل لیکونکي په باور اوس وزیران د ویش پر بنسټ راغلي
او دا معلومه خبره ده چې دوی به تر ملت او پارلمان ډیر هغو کسانو ته ځواب ویونکي وي چې دوی په برخه کې راغلي او پر وزارت ګمارل شوي دي. خو ورځپاڼې ټینګار کړی چې له دې سره سره افغانستان کار ته اړتیا لري، هیواد په یو کړکیچن وضعیت کې دی، د سولې خبرې روانې دي او هر لوری د امتیاز اخیستلو هڅه کوي.
از دې ورو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شاورونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې بحث لرو تر دولس مو بجو وروسته، او په دې بحث کې د اوربن مسله سیړل شوې ده. ولې په افغانستان کې د طالبان او د افغان حکومت د پلاویو ترمنځ تر دې مهاله د اوربن په مسله باندې بحث شوې ده او اشاره هم ورته شوې ده؟ بحث البته نه ده شوې، په اول ورځ باندې دا موضوع یاد شوی و، ولې تر اوسه پورې دواړه لوري موافق شوي نه دي چې اوربن وکړي. خو اوس غزنی ته مخه کوم. د غزنی سکانو کړي کړي دي، د غزنی اوسیدونکو وایي په خپلو تللو هیوادو پسې تللو هیوادوالو پسې زیات خپه دي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی سکانو هم خپل کړي هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیرتنات د ساتونکو راجرام.
زمانوم راجرام دی په شهر کونا کې، د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې ورستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندستان ته کډه شوي دي. دا روان لمریزې میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگھ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې د دغه لژکیو 150 کورنۍ د نامنیو لامل هندستان ته کډه شوي دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنیو هم ژوند کاوه چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنیو شمیر یویشت ته راټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسیدونکي وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هیڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر 40 کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو شلو کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری اوتارسنګ رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په اوتارسنګ پسې په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې تللي دي، یا یې وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینهو سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغ هغه اوس لاړو. دې ښځې به دې موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند وو، ښه سرخوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. دا والی ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون والو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دې ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وې.
دې چې به کله شاندارو مراسمو ته، مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ، د بیرغ ورځ، په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیې دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسېږي، زیات پسې خپه یو. نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگھ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
عبدالواحد مدخق له لوګره پر استول اس ام اس کې لیکلي دی اول باید اور بند وشي بیا د سولې خبري ولی شاله هلمند لی کې افغان ول سولې کوي نو باید سولې وشي عبدالعزیز خالب له مارچی ول سولې لیکي د روزګان په دیراوت کې مکمل اور بندې د دولت او د طالبانو په ترمنځ ده په وینا عبدالرحمن پرسته ول اس ام اس کې لیکلي دی ک طالبان ژر تر ژره اور بند ونکړي دا په دې معنی ده چې دوی سولې نه کوي خو عبید الله بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي دي طالبان به په مناسب وخت اوربند ته غاړه کیشته بی بی سلیمه د زابل ولایت د قلات له بازار لیکي موږ غواړو د سولې پر اټو سره د زابل ملي راډیو بیرته جوړ شي او د افغانستان د ملي راډیو نشریات بند شي البته دا د دې نظر د خود ازادي راډیو ستاینه هم په خپل راستول اس ام اس کې کړی ده او محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او کچیر اوربند اعلان نشي دا خبره هیڅ معنا نه لري د اوربن پاړه وړاندې په خبرونه کې بحث لرو خو اوس لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خبر
په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت پلاوی وایي په پام کې دا چې نن د طالبانو له پلاوی سره په عمومي غونډه کې خبري وکړي دوی به د خبرو پر اجنډا طرز العمل او داخلي اصولو بحث تکشینی د افغانستان د زعفرانو بابا محمد اکبر پرون د درې اتیا کلونو په عمر په هرات کې ومړ هغه په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د زعفرانو د بدیل کښت په دودولو کې مهم نقش درلود د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری شوی د امنیت قمندانۍ وایاند وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسان نیول شوي او دوسیې څارنوالۍ ته استول شوي دي د شپږیزې لیګ اووم پړاو سیالیو کې مس عینه کاتالان او بندي امیر شمران لوبډلې نن ماپښین پر یو بجې سره مخامخېږي په کابل کې د نن ورځې ګټونکو لوبډله به پایلوبې ته لار پیدا کوي د کابل بازانو لوبډله توانېدلې چې لمخ کې پایلوبې ته لار پیدا کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړ د ایران هرې حمله ته به سخت ځواب ورکړل سي ترڅو هم دا خبره تر هغه راپورونو ورسته وکړه چې پکې ویل سوي ایران په پام کې لري یو امریکایي ډیپلوماټ د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غاچ کې ووژني د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او د خلیج د دوو عرب هیوادونو متحده عرب امارات او بحرین ترمنځ د ادي اړیکو د ټینګېدو د تړون د لاسلیک په ویاړ نن په سپینه ماڼۍ کې غونډه جوړوي او یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنې کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بیوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي د بیل او میلیندا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبا له کبله شدید بیوزلۍ 20% زیاته شوی او د واکسین ورزنۍ پوشش هغه حد ته راکم شوی چې په 1990 کلونو کې وو
ازادي رادیو په منځنۍ سبا دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي د کندهار په ټولو ولسوالیو کې تر شپږو کلونو وروسته په لومړي ځل د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګیدل دی د کندهار اوسیدونکو وایي د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت نه فعالیت لګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی صادق رښتینی له کندهار راپور لري
شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار ټولو خصوصي مخابراتي شبکو د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماښام له شپږ بجو بیا د سهار تر شپږ بجو پورې خپل فعالیتونه بند کړه ارغنداب ولسوالي چې د کندهار ښار په 40 کیلومتري کې موقعیت لري اوسیدونکي هم د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه بې برخې دي دغه ولسوالي یو اوسیدونکي امین الله ملتیار ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د ټلیفوني اړیکو د پرې کېدو سره سمې د ژوند بیلابیل چارې سوداګری او نور فعالیتونه اغیزمن سوي دي
اته د خلکو مریضان په کورو کې در یو شپخانه ځان نشه رسولي ځکه سړی موټر په کور کې نه لري وسایل نه لري
د کندهار د دامن ولسوالۍ وسیدونکو نور احمد هم دغه پیښه کیسه کوي چې دته د مخابراتي شبکو د غیر فعالیت له خاطر پیښه شوی
زه یو ځای خلکو مناد څه زخمی په لویه والي لمه یعنی زه الته پروتم د پزنیم بجره پیښه شوله ټلیفون مې وکړ زوی تم ټلیفون وکړ یو زوی تم ټلیفون وکړ هغه په کابل کې و دستی په دستی ټلیفون باندې په لغال کې باندې شپږ بجې ټلیفون کاته شوله کچیر د کابل سره په لغړې کې په التزما زمون کې آلو کړی شاته بیا د شار سره راوړل شو بیا زما زمون خبر کړی دا سول سول زده
په کندهار کې د مخابراتي شبکو مسولان په دیاړه خبرو کولو ډډه کوي خو د کندهار د ولایتي ادارې ویان احمد بهیر احمدی وای حکومت د مخابراتي شبکو امنیت ساتلی او هله داده چې دغه شبکو مسولان د وسلوالو طالبانو د ګواښونو پروا و نه کړی او د مخابراتي شبکو فعالیت دوام ورکړي.
نو موږ کله نه غواړو چې په دې برخه کې ولست زیان پیښ شي او خصوصي سکتور امنیت بشپړ تامین دی، هیڅ ډول مزاحمت په دې ته نه پیښیږي.
وسلوال طالبان د کندهار په ولسوالیو کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو د بندیز علت د امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره تدابیر یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنځ قطر په پلازمینه دوحه کې لیدنې کتنې دوام لري او تر اوسه دواړه لوري په طرزالعملونو شغېدلي دي چې د سولې په خبرو کې به کوم طرزالعملونه په پام کې نیسي. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې کله د سولې دا خبرې پیل شي او دواړه لوري سره مخامخ خبرو ته کښېني نو لومړی موضوع به دا وي چې په اوربند به بې موافقې ته رسېږي. خو داسې ښکاري چې تر اوسه پورې په اوربند موافقې ته نه دي سره رسېدلي، البته اعلان هم نه دی کړی. طالبانو ویلي دي چې یو لړ شیان دي چې هغه ترسره شي، له هغه وروسته به اوربند ته غاړه ږدي. د سولې د خبرو د پیل په غونډه کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم په اوربند او د جګړې په پای ټینګار کړی دی. خو ښکاري چې اوربند دومره ژر ونه شي. البته بیا هم معلومه نه ده چې اوربند به ژر کېږي او که نه کېږي. د نظریاتو اختلاف معمولا د مذاکراتو برخه وي، خو د دې لپاره چې دا اختلاف په تفاهم بدل شي څه پکار دي؟ د دې اونۍ په اونیز بحث کې پر همدې موضوع خبرې شوې دي. د دې خبرونې میلمانه دي د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر، د افغانستان د بشر حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال او سیاسي فعال محمد ظریف ناصری.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پایل اوربند د دې خبرو یوال اصلي موضوعاتو څخه ده. د سولې خبرو د پایل په غونډه کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم په اوربند او د جګړې په پای ټینګار وکړ، خو ښکاري چې اوربند دومره ژر ونه شي. د نظریاتو اختلاف معمولا د مذاکراتو برخه وي، خو د دې لپاره چې اختلاف په تفاهم بدل شي څه پکار دي؟ د دې اونۍ په اونیز بحث کې پر همدې موضوعاتو بحث او خبرې اترې کوو. راسره میلمانه دي د افغانستان د بشر حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال، سیاسي فعال محمد ظریف ناصری او د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر. خپل درې واړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون حرکت کوم. خغلی خبر، زه غواړم بحث له تاسو نه راپیل کوم. دا چې تاسو هم په زلونو د اوربند غوښتنه کړې ده او غوښتمو دي چې جګړه پای ته ورسیږي، حرکت مو پیل کړ، په خیاب لیدر کابل راغلی، په دې خبرو کې اوربند ولې مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پر سوالان دے د میز ګډونوالو تاسو د ازادۍ رادیو ډیر او زیات قدر منوریدونکو ته د زړه له تله درنښت او سلامونه.
الکسا،
اصلي خبره دا ده چې راځي په یو ډیر عام مثال دا خبره شروع کړو. فرضاً یو ماشوم دی، ډیر خواردواکی دی، کمزوری دی، ضعیف دی، تبې نیولی دی. ډاکټر یې په عواملو پسې لومړی نه ګرځي، اول د دې ماشوم تبه کنټرولوي. چې تبه کنټرول نه شي، دا خوار بیچاره در به دره ځمرېدلی ماشوم ځینې مري. چې تبه یې کنټرول شو، وروسته بیا د تبې په عواملو پسې ګرځي، وروسته به بیا انټیبیوټیکو بنیادي شیان ورته ورکوي. افغانستان دا وخت د دغه یو ضعیفه زوریدلی ماشوم حیثیت لري چې سخت تبه ده. اوس د دې تبې د کنټرول لپاره تیر ورځ د طالبانو جنو مسؤلینو مشرانو دا خبره ازادۍ راډیو سره په لایف کې هم کړله چې عوامل به موږ د جګړې یار تشخیصو، وروسته به بیا اوربند کوو. او دا عوامل ډیر پیچیده دي او دا ډیر اختلافي دي. که هلته په عواملو پسې وګرځئ، دلته به په محل کې د وینو رودونه روان دي، چې دا غیر منطقي خبره ده. منطقي خبره دا ده چې راسئ د دې ماشوم د دې بیچاره وطن ته به کنټرول کړو، ته به یې کابو کړو، هغه نه وروسته به په عواملو بحث وکړو خدای دې وکړي چې شل کاله به بحث نه
پریکو. خیبر صاحب مسک عوامل او تاسو هم اشاره وکړه د افغانستان جګړه تل دا بحث شوی چې صوبو دی کورنی مسائل هم پکې شته، د سیمې مسائل هم پکې شته، د سیمې نه ورها خوا د نړۍ مسائل هم پکې مطرح دي. اوس که موږ زو د عواملو په بحث باندې یو چې یو ډیر اوږد بحث دی سره مال نظر په هغه باندې خبرې اترې کوو او دواړه پلاوی بیا په دې برخه کې یو توافق ته رسیږي او بالاخره تحلیل کوي او اوربان یو غاړې ته پاتې کېږي. فکر نه کوي چې موږ به د دې پر ځای چې له دې خبرو ګټه واخلو زیان وکړو؟
دا ډیر واضح خبره ده. خبره دا ده چې که دوی اوربندونه کې دوی به څه شی وکړي په دې درې میاشتو کې که ستاسو یادی او دا خاینی خبرې هم دي ګوره د بندیانو نه خوشي کېدل به چې وځنډېدل سل کسه دوه کسه دوه سوه کسه به وځنډېدل بیا به طالبانو په محل کې جګړې شروع کړې دلته به سل کسه بندیانو هلته به دوه سوه کسانه ووژل سوده د طالبانو په لیکو کې وژل کېدل د دولت په لیکو کې هم په ټوله کې افغانان وژل کېدل چې له دې نه د فشار دالې د یو ظالمانه فشار دالې په ډول استفاده کوله. اوس هم ګوره که مخ په اختلافي مواردو باندې دوی پر میز بحث کوي او یو لوری نه مني ابل لوری بد له جګړې نه د فشار دالې په ډول استفاده کوي له بده مرغه ډېر بد خبرونه په دې ورځو کې موږ اورېدلي. مثلا افغان حکومت په سیمو کې ملیشیا جوړوي پیسې پر مصرفي چې سیمه ایز خلک وسلوال کی او هغه خپل سیمې وساتي او طالبان سره بیا جګړه وکړي او طالبانو لوی لارې قصدن په مینونو الوزولې دي په هر 500 متر کې یمن چوولې دي چې سړکونه خراب شي او دولتي ځواکونه په سختۍ بیا عبور وکړي په سختۍ کې دا د دې ښکارندوی کوي چې مخکې کدی د خبرو په اختلافي مواردو باندې سره جوړ نشي طالبان به هم تشدد کوي جګړه به کوي افغانان به وژني حکومت به هم خپل وس کوي خلک وژني جګړه به کوي خطرناکه خبرې او دا بل اخره کېدای شي هغه حتی ورسي چې خبرې ناکامه شي که ناکامه شي موږ به یو ډیر طلایي فرصت له لاسه ورکړو په دې کې به دنیا ته هم جواب نه لرو
تشکر خیبر صاحب ان شاء الله دوربن پر نه کولو او عوامل او خندونو باندې بیا ورسره سره بحث ور کوي. اجازه راکې چې رئیس بلال تم هم هر کله یو هم لال سپ سړي مشیتا سه هم باتمن د اوربن مسله چې هر کله موږ یادو د سولې د مذاکراتو د یو حل لارې په توګه باندې ورته نظر اچول کیږي او په دې توافق کلی موجود دی چې یوازینې برخه چې دواړه لوري سره اعتماد تر سوال شغه اوربن دی او افغانان هم د خبرو ته هیله من کول شي. ستاسو له نظر اوس په اوربند توافق لپاره هیله شته در حال کې چې بلوري نظریات د دواړو ډلو تاسو واورئ؟
مننه زه هم سلام تاسو ته درانه ملمته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم او ورزونکو ته وړاندې کوم. یقینا هیله من دغه څه وی او په کار هم من دغه څه و چې لا په خوا په هغه وخت کې چې کله د طالبانو او امریکا تر حکومت ترمنځ خوکړه لاسلیک شول هغه وخت کې طالبانو یو ژمنه سپارلې وه چې موږ به تاوتریخواله کموو خو په خواشنۍ سره هغه څه هیلې چې زموږ وې او د ولس وې د نړیوالو وې په عمل کې هغه څه ثابت نه شولې. تاوتریخوالې پر ضد دي چې کمواله پیدا کړې وه ډېر پراخه شو او ډېر ځانونه او ظلمیان او ځانونه وخوړل ښځې کونډې شولې ماشومان یتیمان شول مورګانی پلرونه بوري شول. نو دا ټول هغه څه و چې بدبختي وزګولې. جګړه هیڅ کله هم خوشحالي د ځان سره نه راوړي، تبعید چې جګړه د ځان سره غمیزي راوړي. نو د تیرو څلوېښت کلونو تجربو په اساس پکار دا و چې په هماغه وخت کې دغه توافقنامې نه اعظمي ګټه پورته شوې وه خو هغه څه ونه شول. د مخکې ورورو ته اشاره وکړله د بندیانو مسله یا د سولې د خبرو په پړاوونو کې وخت په وخت باندې خندونه را پیدا کول. دا ټول د دې لامل شول چې پرون ډاکټر عبدالله په تاسو اوریدلي چې هغه وویل 2000 کسان منګه د لاسه ورکړي د 15000 پورې زخمیان لرو. همدغه چې به د طالبانو په لیکو کې وي کله چې سړی داسې منطقي فکر وکړي چې سوله کوم او سولې ته ژمن وم نو بیا د جګړې څه ضرورت دی؟ ځکه من خو به اول وی که آخر وی یو سولی یو نتیجه ته به رسیږو په یو ټغر به کینو خو دغه خلک هم چې د لاسه ورکړه دا خو بېرته نه راژوندي کېږي او دغه کوم یتیمان مایوبین کونډې چې پاتې شولې دا خو بیا هم زموږ ستاسو د ټولو د اوږو بار کېږي. په دغه لویې کې هېڅ فکر داسې نه و شوی چې باید هغه اساسي او بنیادي غوښتنه چې هغه هم د سولې سیاسي خبرو دپاره وي د باور فضا رامنځته کوله او د ولس اعتماد په دوی باندې پیدا کېدلو هغه څه دوی ونه کړل. خو اوس بیا هم هغه د یو متل دی مایی چې هر وخت اوبه نه وباسي تازه دی، اوس هم سر د وخت دی او چې نور انسانان د لاسه ورنه کړو، نور ورانۍ ویجاړۍ جګړه د ځان سره ونه لري او د جنګ ښکېلې خواوې چې نن د خبرو میز ته راغلي دي او په عموم کې لکه تاسې چې څنګه وویلې د ټولو نړیوالو غوښتنه پرون که تاسو لیدلي وي چې په یوه خبره باندې ډېر زیات فشار وو او دواړو خواوو ته هم طالبانو ته هم حکومت او نورو خواوو ته په اختاریه شکل باندې پیغام ورکولو چې د اوربن نور هیڅ قسم شرطونه نه لري، باید پرته د قید و شرط نه د سولې د خبرو لومړنۍ ایجنډا او لومړنۍ قدم به چې وي هغه باید اوربند وشي.
لال صاحب اجازه راکړئ دغلته یو مسله ډېره بخنه غواړم. اوس خو ټول دغه نړیوال هم دا بحث کوي چې اوربند زمينه برابرولی شي د خبرو د پرمختګ لپاره. د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی هم په همدې باندې ټینګار کوي چې اوربند باید وشي. طالبان هم په یو ډول باندې وایي چې جګړه باید سړه شي. اوس هغه خندونه چې لمخې دواړه ډلې په دغه خبره باندې سره یو یو هوکړې ته نه رسېږي چې یاره اوربند دغه د دوشنبې ورځې نه عملي شي څه صحیح کېدی شي؟
ګوره دا خو به وخت ځواب ورکړي او سبانۍ خبرې به او نننۍ ایجنډا چې جوړېږي د هغې هغه آخري پایلې چې کومې دي هغې کې برابر سیره شي چې څومره دوی دغه خپلو ژمنو ته او هغه خپل قید و شرط چې د اوربند لپاره دواړو خواوو یخې و هغه شرطونه او قید هر څه ټول پوره شوي دي. نور ما ځکه دې خبره وکړله چې نړیوالو او افغانان ټول په دې باندې فشار کوي چې نور د اوربند لپاره هیڅ قسم ته خنډونه شتون نه لري، هیڅ قسم قید و شرط نه دی پاتې شوی. خو پرون چې موږ وکتل د حکومت لوری یا نړیوال مشران چې و هغې چې کومې ویناوې کولې هغې په خپلو خبرو کې د اوربند لپاره ډېره هیله مندي ښودله او ډېر فشار یې په دې باندې راوړو، ولې په خواشنۍ سره د طالبانو خبرې د اوربند په اړوند باندې ډېرې هیله بښونکې نه وې او داسې په ډېر سستۍ او په ډېر داسې یو نادیده شکل باندې به د اوربند خبره کوله. نو موږ چې نن او پرون کومې جګړې په هېواد کې ګورو دا هم د دې یو اندېښنه چې د ولس سره بیا را پیدا کوي او په دوی باندې دا د دې سبب ګرځي چې هغه د باور او د اعتماد او هغه ژمنې او کومه سیاسي اراده چې دوی به څرګندوله چې که زموږ شرطونه ټول پوره شي نو موږ آماده یو چې اوربند هم وکړو، د سولې خبرې هم په مخ باندې ویسو. نو نړیوالو چې یو بله خبره هم پرون دوی ته پیغام ورکړی دی او د ولس غوښتنه هم ده او د نړیوالو غوښتنه هم ده چې دوی ته وویل چې جګړه او خبرې دواړه په یو ځای باندې پر مخ نه وړل کېږي، یا به جګړه کوي او یا به خبرې کوي. نو د دوی لپاره دوه لارې پاتې دي، که چېرې د سولې په خبرو باندې دوی باور نه لري، دوی هغې ته ژمن نه دي او یا سیاسي اراده د سولې لپاره نه لري، نو ښه به دا وي چې د سولې خبرې هېڅ رد کړې وي او خپلې جګړې ته دې زور ورکړی وي چې اخره نتیجه څه کېدله او هر څه چې پایلې درلودلې بیا به همغې خوا په غاړه باندې وي. څوک چې جګړې ته
خیبر صاحب د داسې هغه عمده دلایل بحث د اوربند نه کولو په اړه باندې را مطرح شو، هغه عمده دلایل یا داسې سشته حد اقلا چې اوربر ته رسیدل د دواړو خواو تر منځه ستونزمنوي یا په یو ډول باندې شاید دغه بحث وګد کې هغه عمده خنډونه څه دي؟
یو واقعي خپل دی یو څو خند ول غاړي دا یو مسلې دي. واقع ته د خند نسته خند نسته یو د خند ول دي تاب نورې جوړولای شي دا وخت طالبان پرولې په خبره کې دا سرګند وسو چې دوی خند جوړول غواړي. دا د عوامل خبره چې وصله ده یو خند دی، دا ویرول کی خبره ده
لکه دا خبره حد اقل لک زره په خد ډول باندې وایم چې د خد ډول باندې تحلیل شي عوامل نه د طالبانو ساسله نظر هدف څه شي کېده چې تاسو طالبانو ته ورغلي استي ډېرې سیمو کې مداغو قومندانانو سره خبرې کړي الته د میشتو خلکو د اوسیدونکو نه چې دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي هغه سره هم خبرې کړي دي دغه عمده دلایل څه شي کېده شي چې طالبان یې را مختکې چې شاید اوربند ونه شي یا وزنډیږي یا وګوت شي
تر ټول لمړی خو دوی یادونه کوي هغه د امارت د جمهوریت دوی نظریې دي چې خپل په ذات کې ګوره په ذات کې دا دواړه مشکل نه سره لري اسلامي جمهوریت اسلامي امارت اما اسلامي جمهوریت د وخت د غوښتنو جواب ویلی شي خو اسلامي امارت بیا د وخت د غوښتنو جواب دا نه شي ویلی دوار کی اشتراک تا اسلام دی افغانستان مسلمان هیواد دی ننی صد خلق مسلمانان دی او مسلمانان وفات کیږي مخکې هم مسلمانانو بیا به هم مسلمانان دی اختلافی ټکی په کې د امارت جمهوریت دی چې د پښ شریکې چې یو منجمد سیستم رامسته کی عین لکه د ایران چې مطلق ټول واک او قدرت د یوې کمیټې د یوې شورا په لاس کې خو اما ذهنیت د ولس غوښتنه اما غوښتنه یا د انساني بنو سره پېدلې ذهن غوښتنه دا ده چې خلک آزاد وي خلک خبر وي خلک بحث وکړي او خلک رامخته شي چې دا یو اختلافي تورې دی بل د اساسي قانون د تعدیل خبره ده په هغه باندې که څه هم د دولت له لوري ډېر اورېدل شوي دي چې تعدیل ته ځو مشکل نشته ځکه په نوره دنیا کې هم قواعد حتی په شپږو میاشتو کې تغییر او تبدیل کوي نو دلته دا څه د قرآن تورې نه دی تغییر دی چې تبدیل چې مشکل نشته
یعنی ما هغه څه چې ما هغه خبر سپدې را بخنه غواړم دا چې طالبان دغه شرایط اوربن البته د اوربن مطرح کول یا د اوربن منل دغه شرایط سره تړلی بولی چې دا کارونه کې بیا به اوربن کو
بالکل وزنو کفرتن طالبان په دې په فشاری کې چې او خامخا دي اسلامي امارت وي او تر غور بند نکو کنه نو تر هغه به وژل کی او دا بل اخره د دې کیږي چې بلوري وای چې نه اسلامي جمهوریت دی دا دوا اختلافي نظر دي چې سره ټکر سولې بل اخره کېدای شي دا پروسه خراب شي موږ وایو ښه خبره دادا منطقي خبره دادا موږ ولسم دا خبر اوري کاغه طالب پلوه ولس دی کاغه دولت پلوه ولس دی کاغه منځلاری د منځ خلک دي راځي دوی سره خبره وکړو تر ټولو بنیادی خبره منطقي خبره دادا چې دوی د سرکښینی اختلافي موارد د ټول راټول شي بغل ته شي او صفه ستر دي یو قامی ولسی لوی انانوی جرګه وغواړي انانوی جرګه د طالبانو د سیمې قومي مشرانو خلکم انتخاباتو یا د یو سیستم لمخ راځي د دولت لسیم خو هغه خلک دراز چې نه په دولت کې نه په طالب کې دا اختلافي موارد دي ورته کشیج دي دا د خلکو ته پریږدو چې خلک جمهوریت انتخابي که امارت انتخابي خلک څومره سور زرغون سلکلن بیرغ انتخابي کوي او ګوند یو شلکلن پنځوش کلن بیرغ انتخابي خلک اساسي قانون تغیري کوي نه تغیري خلک د شذو حقوق
ډیر مننه خبر سم ان شاء الله د حلارو کې بیا ورسره راشو بحث به وکړو جزرا کې چې لال صاحب اوس که پر اوربان باندې توافق ونشي او جګړه اندسي رواني فکر نه کوي دا خبرې به ګټه ونه لري
ګوره کومه د افغانستان تصویر مونږ په ډیر محدود دغه کې ګورو کمن د سپو عموم کې او په لوی کې د افغانستان تصویر وګورو او د 1200 کلن یو نیم سل کلن او حتی سل کلن تاریخ نه دا په دی خو باندې وګورو همیشه ډیره توتیه جوړې شوې ده همیشه افغانستان د زبرځواکونو د سیاست او د جګړې ډګر ګرځیدلې ده او د افغانستان د دغه جغرافیه نه نړیوالو ډیره او د منطقې هیوادونو غلطه ګټه پورته کړې ده دلته خو دوه خبرې دي یو په خپل باندې د افغانانو اراده ده یو په خپل باندې د منطقې او د نړیوالو ارادي یا مخې دي چې هغه په د افغانانو په دغه خبرو کې په یو ډول نه په یو ډول باندې تمثيل کیږي د همدغه هیئتونو د غړو د خوانه بل دا دي چې په دې دواړو د مذاکره په دواړو ټیمونو کې ټول متخصصین او د جرګو د مرکو د سیاسي خبرو ورته هم ټول نه لري او نه دغه تخصص لري. خو په خوښنه سره پرون تاسو کته چې یو ډیر منفي کردار ادا کړل هغه رسنۍ وی میډیا وا او په خصوص هم د افغانستان رسنۍ نه و په کار چې دومره منفی کردار ادا کړی وی. الته داسې نامعقوله پوښتنې چې هغه خلک په هغه برخه کې هیڅ تخصص نه لري. اول که زه په دې باندې لږ خبره وکړم چې دا نظام او حکومت او اساسي قانون او دا مسایل هغه څه دي چې دا د جرګو په واکه هم نه دي. کچېته اول د نظام خبره کیږي باید ولست رجوع وشي د ولست نه نظر پوښتنه وشي. کچېته د حکومت او د حکومت د طرز عملونو یعنی د اساسي قانون او نورو قوانینو خبره کیږي یا د هیواد کې د هیواد د نوم خبره کیږي دا هم د دوه کسانو یا د دوه خېلو ډلو د صلاحیت نه پورته خبره ده. دا د ولست پورې اړه لري. دوی کولای شي چې هم د نظام په اړوند باندې د نظام باندې خو هیڅ قسم خبره نشي کېدلی. دلته اصلا یو ګډوډي او یو مشوش حالت دا دی چې خلک اصلا د نظام او د حکومت ترمنځ توپیر نشي کولای چې حکومت څه ته وي او نظام څه ته وي یعنی دولت څه ته وایي. په دغه کې خلک ګډوډي خبرې کوي هغه د هغې د ناپوهۍ یا د نه تجربې په وجه باندې دغسې سرګندونې کوي. زه فکر نه کوم چې د هغې مطلب په هغه شکل باندې چې دوی کوم قسم سرګندونې کوي. نو دوی کولای شي چې ولس ته مختلف ماډلونه وړاندې کړي. آیا په اساسي قانون باندې دوی ټول پوښتنه وکړي؟ آیا د نظام په اړوند باندې دوی ټول پوښتنه وکړي؟ آیا دوی د نورو حکومتونو په څه شکل باندې حکومتونه حکومت باید واوسیږي په هغې باندې ټول پوښتنه وکړي. نو بیا په هغه صورت کې کېدلی شي چې د ولس د رایې تایید نه وروسته بیا هر ډول چې ولس وغواړي همغسې د ولس اراده باید تمثیل شي په عمل کې.
بخنه واړم که سم تقریبا بحث وست دی هغه اخیری برخه ته را رسیدلی و د دې په خاطر باندې چې راغونډیم کیو و څنګه کېدای شي هدي عقلا چې دواړه لوري پر اوربان باندې سره یو توافق ته ورسیږي او یو داسې ژبه وکاروي چې د دواړو لپاره نرمښت رامنځته کړي او یو بل ومني.
ګوره همدغه خبره ده چې دوی باید د دغه اعظمي فرصت چې دوی ته په لاس باندې ورغلی دی او فکر نه کوم چې بیا نړیوال دونه زحمت وګاږي وباسي او دغسې یو فرصت دی دوی ته برابر کړی شي. بیا زه په دې عقیده باندې نه یم. دوی باید د دغه فرصت نه تر کافي او تر اعظمي حده پورې د دې نه مثبته ګټه پورته کړي د ملي ګټو اته د ترجیح ورکړي په هغو ګټو باندې چې دوی شخصي لري یا د قدرت لپاره لري یا په جګړه کې دوی خپلې ګټې لټوي. تیرې لاسته راوړنې باید په دې کې خوندي پاتې شي او نو زه فکر کوم چې دوی به وکولای شي چې د اوربان طرف ته لاړ شي او په هیواد کې د یو تل پاتې سولې لپاره زمینه سازي وشي او د زغم او د گذشت منل چې دا ډیره طبیعي خبره ده چې دوی باید دې ته غاړه کیږي. که غاړه کې نږدې خو بیا به موږ هغه حالت ته زخده مکه چې په نویمه لسیزه کې وو. هغه خلک چې د نویمه لسیزې قدرتمندان و هغه اوس د هغه وخت ارمان کوي او هغه هم دغه خبرې کوي او دوی دې په دې فکر وکړي چې په اخره کې به دوی بیا وایي کشکې اخرنی عقل اول وی را سره. نو دغه دې اخرنی وخت ارمان چې دی هغه په دغه وخت کې په اول وخت کې پوره کی.
ډیره مننه لاله صاحب. وړاندې فکر کوم د خغلی خیبر ټلیفون اړیکه را سره پرې شوې و. خیبر صاحب بیا هم بحث ته خره غلاس مرونی ورسته شی بی دي. زه غواړم دغه د حل لارو په برخه کې یو شمیر مسائل مطرح شي. هغه ژبه چې تقریبا اوس دواړه لوري په اوربان کول شي د توافق لپاره وکاري نرمخت رامسته کی څه شاید اوس ډول باید وشي.
اول خبره خدا ده چې دواړه لوري باید جنگي ادبیات نور بیخي قطع کړي مطلق سولې ادبیات راولي. دوهم حل لار دا ده چې دوی له دې ویره لري چې اوږدمهاله اوربندو کو خبرو ته ونه رسي بیا به څه کیږي. څه خبره دا ده چې لنډمهاله اوربندو کې او د اوربند تر دې مشروط کې خبرې تفاهم ته سره ونه رسي اوربند هم ختم شي. دا د وهمه مسله دا درېمه مسله دا ده چې اختلافي موارد باندې د خلک نه رسیږي نهایت ته نه رسیږي. ښه خبره دا ده چې اختلافي موارد د ولست وړاندې کی ولست څه ډول انتخاب وکړي چې موږ دا د تیار یو انانوي سیستم لرو انانوي ډول لرو کلتوري ډول لرو چې موږ مسایل همیشه حل کړي دي. ښه خبره دا ده چې انانوي لوی جرګه وغوښتل شي اختلافي ټول موارد دي مخه تقسیم دي چې جرګې ته ډول پریکړه وکړه بیا دې ام طالبان احترام ورته چې ام دې حکومت ام دې نړیواله ټولنه چې دا دغه اسانه حل دی یعنی دومره پیچلتیا او ته ضرورت نشته حتی دوی دوه درې ورځې وروسته هم دا پریکړه کولای شي چې کوم اختلافي موارد دي هغه دې څنګه ته کې او یو ګډه کمیټه دې جوړ شي په پیل کې یو 50 کسیزه یا 100 کسیزه هغه دې جرګره وغواړي او به طرفه جرګې دې وغواړي او دا مسله دي
ډیر اسانه سره حل زیات مننه د خپل درې واړو ملمنوس خلبته ز ویادونه وکم چې د خبرونه تر اخیره پوری موهڅه وکړه د ناصری سیب ټلیفون روخ نشو خو د افغانستان د بشر حقوقو سازمان د رئیس خغلی لال ګل لال سیب څخه او همدا ډول د افغانستان د سولې ولسی حرکت لمشر خغلی اقبال خیبر څخه چې په بحث کې را سره ګډون وک درنو اوریدونکو له تاسې هم مننه هر چیرې چې است خو وخت ولرئ
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.